ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم پګر دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې د قدم پګر دلګي پلونا شان
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راویسه ده او په نکاح داخل شوې ده تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره شوې ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کېږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وي، خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره شوې ده. نو فرهنګي لحاظ خورته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول ساز و سرود و ډول و دریاو دا هر څه یې کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتې ډول و ساز و سرنی. نو دغسې یو اصطلاح هم په فرهنګ کې شته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي، دغه کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو او کې لګان نورو محدودیتونو سره چې پر میرمن باندې را ورځ لګيږي، یو خبر دا سوي ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نه وي، ګرچه دې نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لراتګ سرسم بند سول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوه ته اړوند سایل کېده، خو اوس په باندې بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار په خځو باندې ګڼئ؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کی یا د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور دننه دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وځه کې، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وځه کې، د ملک په سطح دی هغه فیصلې وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې تا نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، ولې مشروعیت نه لري؟ په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزکه، هر قوانین وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خودي وزکړل، په هغه د زړه سور نه سوز د کور د نن راته راغلي، په شهر کې د نن خودي قوانین وزکړل، الکان دی پرې نه خودل، سلمانیان دی بند کړل، انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرول، بیا دی په شهر کې د نن په پارکونو کې دی پابندیانې ولګول او په نورو مراسمو کې دی پابندی نه ولګول، بل اخر اوس نو د کور ته نه میراغ لچ په واده کې به هم ساز سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیت تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وځکې او کدوی خم مشاورین نلری ولی داسې قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت خلاف د فرهنګ خلاف د بشر دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي دا تلپاتې نه ده د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر سي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود به نه وي او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې دغه ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زو ناوې راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پباندي لاس یې پباندې بریږي او قدرت پباندې پیدا کړي تر څو یې پباندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې ته ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ترغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه مات وایي چې ته خوښي مې څرګندوو، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته ادې اقل هغه دلیل خو دې راته وایه، قناعت کننده یې چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا آدم تاییدم اینمی رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي، زورون کی دي، وطن خو پرېده، حتی نفرت پیدا کیږي د خلکو د نظام مقابل کې.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، له دې اړخه هم دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه، دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولې بلاخره بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا عقده انسان نسي، په دغه دلیل نسي، ممانعت خپله عقده پیدا کوي، خپله یو ډول تعرض د پر چا باندې چې دوی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده لسانسا ماستري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودوم یې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختي باندې امادګي سی او بالاخره ته ورته دلته قانون وزکه چې خوشحالي هم مه کوه. یعنی ډیر فشار ده بالکل. ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسیدلی دي، دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې د پا لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري. نه په دې پوه سو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني، نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي، یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک معنی کړی چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اورېدل کېږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښېږي، څومره یې په اورېدلو سره هغه شیبه د پام غلطېږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز نه دی. دے گناہ کارونه لکه په دی کې ناروا عمل و سی زین و دونه کې خلق نه شباب استعمالی په زین کې بیا ډیر دومره افراط کی خلق زوریږي پک او گاونډیانو هم سایگان تر نه په تکلیفي خلق موزیک غږی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای ک شپې ک ورځې هم تر نه پازابې د دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جائز نه دی. شریعت خوشحالی جائز کړی ده خو اذیت او آزار جائز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او گناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جائز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن رنگیزن نور میلمنه ده چه لکلونو رهیسی پا اروپا کی جوان کوی دو ماشمانو پر و پوهنی که الوڑیز دکلی کدی مدنی فعالیت داری او پا تولونیز و شبکو کی پر روانو چارو وقت نا وقت تبصیری کوی. السلام علیکم. دا آزادی میلمه پروگرام چکم نیم ساعت دوام کوی چی پا هر پروگرام کی پا یو مشخص موضوع لیلمه یا میلمنی سره خبری کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایاست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سلام سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو غوړ او سي ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پامو کو د ماشومتوب چې کوم بنسټ دی د یو انسان د ژوند د انساني ټولنې فنسات دی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی کومه ناروغي دی تبه لري نه لري دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کړهونو د جنګونو د ستومانه یو د سرګردن نسته یو تیرې ستونزې د اشتیاغي لامل دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي، یو شوونکی، مور یا پلار که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښه نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته حتی له وړکتونه د هغه پروسه دوی پیلوي نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکړو دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه د ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی. نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو چې خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ له خبره نه کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي هغه چې خبره لورخه او به تللی وي نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کې او خوانځای ځان مسول نه ګڼي پر پښتانه، اگر چې دا بیخي د غومره مسول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دې دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده، دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي. له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه په افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي د مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده. دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي. د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دې خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کوي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د دوی یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن دغسې ویلې، نن دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنځه تل ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب، که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مانیسي د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی، که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ، ماشوم ما راتئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دي دا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراتئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
د ډیره ګل پښتنه ده سالی صاحب ډیره زبردسته پښتنه ده ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو ولې ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی باید په دې شکل ورته ونه ګورو دا خو ډېر بد کار دی نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی خدای هغومره یو درنښت ورکړی یو هغومره قوت یې ورکړی هو د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی تاسې خبرې کولی شئ تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړي ځکه له یوې غلامې څخه له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي موږ په روحیې باندې غږیږو په اروا باندې غږیږو نو که مور نه ده رټل شوې مور درنده بلل شوې ده ماشوم هم ځان دروند احساسوي ماشوم هم ځان ښه احساسوي پیل دی د یغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړي لکه له لویانو سره ماشوم سره خبرې وکړي ماشوم د تاسې په خبرو پوهیږي ماشوم سره باور جوړ کړي ماشوم ته واک ورکړي که تاسې ماشوم ته واک ورکړي هغه به یو واکدار یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشومان ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروا نه لري سټرپالې سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهیږي د تاسو په خبره پوهیږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې پخپله راوچات سي دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي
دا ډېر یو ښه کار دی ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوس نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل زده کړه ده نو که ماشوم وغورځېده دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست غږ پرې وکړئ چې زه شته یم ویره مه کوئ زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي نه کوم کار ته پرېږدي نه لوبو ته پرېږدي نه لمر ته پرېږدي نه لوڅې پښې پرېږدي دا هم صحیح نه دی دا ویره مه کوئ پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وغورځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې ته پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غرکه کې پلانکی د خدای غرکې وزه دې ړنده شم ماشوم ووایي مړ کېږي او څه شي وشو تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه راوګرځوو نو له حده زیاته ویره له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي شکر موږ تاسې مسلمانان یو هماغه میانروي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته وي او اورمبل وي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بده پېښه وشي دا هم صحیح نه ده نه پام پرې وکړئ نظر پرې وساتئ نور ماشوم پرې د شي دا دالو بيو کې لوسي په دې وکړ چې پروا نه لري خاورو کې دی لوبيو کې ډیر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځانته دی ګډې په چیر باندې ساتي دا خبره چې کول غواړم بخنه غواړم دا ډیره مهمه ده دوی ماشومان خيسته خولې جوړ کې فکر کې چې ماشوم دې دې پاره دې چې زه خوان تر واخلم لکه به ګډې کې یو نمایښت دې پاره دی یو دې به ځان چټل نه کې چې د لاس ور وړي ما کا ځان ما چټل وا نه ماشوم پرې دې چې چټل کې ځان ماشوم ته عادي کلی ور واغوندي اطمینان دې چې هغه ټول ورځ پاکو سترا وکړي پرې دې چې ماشوم چټلی وکي باران کې خاتو کې خاورو کې بوټو سره دا دې ته طبیعت دې د ماشوم ضرورت دې د ارتیا ورته لري دې باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک هیڅ کې دا دې ماشوم ډیر دې ماشوم دې وادي دې لپاره دې ماشوم دې روحي دې لپاره دې ماشوم دې وجود دې لپاره دا ډیر غټه ارتیا ده ماشومان پرې دې چې عادي لوبي وکړي
نه پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوبو ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې تاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري یعنی دا څنګه د چمګ دي نورو نړیوالو او سينو هیوادونو په څیر د اسما کې له کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی نه افغانستان کې ډیره عادي غریب کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري کبه خرونو کې وي او کتر اخته کیږي نو هڅه وکړي چې مشمان ډیر ما کوټي کې مارالو یو وي ما ډیر اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي ماشوم کول او راځه په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلای دی پاک دی سوترا دی او چټلې سره نو مخامخ کی د ډیر غټه سزا ده د ماشوم دی پاره چې پیوی وړي کوټه کې دی ته ماشوم تو بران غاړي دا د ته یو رقم بندښانه دی یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینا غلی کینا دا غلی کینا د ماشوم د بربادۍ نه خدلان به درته وایم ساده به درته وایم چې د موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه واده ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي د چکینه کغه له جنگ له لامل دی کغه د خپل د کورنی توتريخوالي له لامل دی کدا د نورو لستونزو لامل دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس خه ماشوم شاو غلی کینه ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه ماشوم ته که هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشکې دا شانه مرترخکته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د وادې په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د خوځښت خوځښت نمې هدف ته دی چې دی د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته پورته کښته پورته الوته هغه د چا خبره دا د ماشوم د پاره ډېره ګټه کوي نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري که ځای لري او پرې دی چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی هیڅ شي نه پکیږي لوسي پخې دي ماشومان دي په خاټو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دي وخی چې پروا نه لري تاسو په ورځ کې یو څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پرې دی باور وکړئ تاسو بیا ډیر صحتمند یو ډیر پر ځان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر ښه مغز انسان روزلی وي ځکه دا د مغز ده د حافظې ته د دې ذهن ته د دې حوصلې ته د دې جوړښت ته ډیره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي
نو بیا ولې بیا موږ ولې ګیله کوو چې ولې پر موږ باندې زموږ ځوانان ګننګنه کوي ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کوي ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو ولې نه اتفاق نه سره کوو ستونزه دغه ده چې موږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنا دی چې هغه د غلام کړ هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلی دا د دوی حق دی لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول غږ ویستل خندل په لوړ با غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی دا د طبیعت له پلوه دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ورخرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوي، دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینني، ماشوم د غلي کیناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموي، ماشوم مه خراب پوې، دا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن مه جوړوئ.
او څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته وایست چې میندې څه ډول یو منفي شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واکه دي، د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله پر رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل ناروغ لاسنیوای نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن رټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې را مور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم رټو، ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسو ماشوم رټو، او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله، او ته ځواني مرګ شي. ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما رټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم یې سره پرتله کوي، د نه ویلو تاوان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه تاوان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، دا ښایسته نړۍ وګورئ، دا د ګلانو رنګونه وګورئ، دا د موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، دا په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی. خدای دومره یو ښکلی خدای دی، خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي مه کوه مه کوه مردار ده، که سپي ته ګوتې وروړي مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي. خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او ورستای سوال دا چې تاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سے ماشوم خو یا وقت لویی که ماشوم خو تل ماشوم ندهی تاسی خپل ازان سر فکر و که در طول من در پلارونو در البته زوایم چی در ماشوم کلوی شی که تاسی خبر خورد ور سره کری دوستانه اریکی مور سره لرلی میناناکی اریکی میی ور سره اعتباری نو در ماشوم کلوی شی لتاس را بدغا سی اریکی ساتی خو که تاسی زور زیعتای ور سره کری سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زوراور پیګنلی وي او وخت تاسې سپینګیری کیږی تل دغه سې زوراور نه پاتې کیږی ماشوم مو زوراور کیږی نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغه سې برخورد در سره وکړي نو په درنښت څخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی د دې کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغه سې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغه سې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه د موږ په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب به وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکی حیوانات سره چې مینه وکی هغه بدل درکې نو انسان به په مینه ولی نه پیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبري جالبې وي په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او میناناک لري چې پر آینده کې دوی ماشوم میناناک را لوي سي یو سالم چاپريال په دې ډول رامنځته سي او په کورنۍ کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په هم دې هیله تیر زیاته مننه د مینې په هیله
شنا رت Peace and good seeding.